پختونخوا کې د سحر لز بجې شوی دا مشال ریډیو دی نن د ګل ورځ ده او د 2015 میلادي کال د دسمبر د میاشتې 28 نیټه ده زه شاهین بنیره ما د مشال ریډیو په دغه خبری سات کې ستاسو هرکلی کوم په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې نړیوال راپورونه تفسیر لرو زمونږ ونیزه خبرونه ستوندو سرکار به هم اوري کوړمې د منور شانه د دې وخت خبرونه
د خبرونو سرټکی عوامي نېشنل ګوند وايي د سیمې امنیت به صرف او صرف د افغانستان او پاکستان په مخلصانه همکاري قائميږي د افغانستان د سولې عالی شورا د تیپی ګیس پایپ لاین منصوبه د سیمې د امنیت لپاره مهمه بولی او د شام په ادلب خار کې د روسي جنگي جازونو په بمبارۍ کې ګڼ شمېر خلکو ته مرجوب لا وخت ده او اوس د خبرونو تفصیل د عوامي نېشنل ګوند د خیبر پختونخوا صوبایي مشر او پخوانی وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی وای چې د افغانستان او پاکستان د مکمل همکاري په نتیجه کې د سیمې امنیت قائمېدل شي نو موري پرون په سواد پنګوره کې د افضل خان لاله په یاد کې جوړې شوې وی غونډې ته وویل
اعتماد په حاله په نتیجه کې عملاً دوړ ملکونه داغیداري داغي مشران د انتها پسند او دهشتگرد خلاف د یو بل سره مکمل تعاون کی خارجی فوجونه به افغانستان علوزی چې په افغانستان کې مکمل امن راشي او په افغانستان کې به مکمل امن علا راځي په پاکستان کې به مکمل امن علا راځي چې افغانستان او پاکستان د لوی نه یو بل سره تعاون کی او مدد کی
د غونډې ګډونوالو د افضل خان لاله په خدمات رڼا واچول او ویل چې د نوموړي په سیر ملت پال مشرانو د موجوده حالاتو په حق له وړاندې خبرداري ورکړې وو د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې لا هم له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو بیا پیل ته هیله لري د دې شورا سرپرست مشر مولوي عبدالحکیم مجاهد پرون مشال ریډیو سره په خبرو کې د ټیپی ګیس پایپ لاین اهمیت ته په اشاره سره وویل چې د سیمې په ثبات کې به دغه منصوبه مهم رول ولوبوي نو مولوي وایي
سیاسي ثبات نه
یوازې
د افغانستان په ګټه باندې ده دغه سیاسي ثبات او ټکاو د سیمې د جوانونو په ګټه باندې ده خصوصا په دغه حالت کې چې د کاپي پروژې د تحقیق دغه پروژې د افغانستان ملت د افغانستان خلکو ته ډېر زیات امیدونه راوستي دي ځکه چې د تل لپاره اقتصادي مسایل دي چې ملتونه او همچنان هیوادونه سره وصل کوي
بلخوا افغان ولسمشر اشرف غنی ویلی پر اتلونکو ورځو کې بعد سفرونو یو لړۍ پیل کړي چې په ترڅ کې به یې په افغانستان کې د امنیت ټینګښت د ایجنډا په سر کې وي افغان چارواکو اندېښنه ښودلې چې د دوی په فکر په هلمند ولایت کې د طالبانو توند پرمختګ دوام لري چارواکو خبرداري ورکړې چې ممکنه ده د یاد ولایت یو شمېر برخې د وسلوالو منګولو ته وغورځيږي د ټولنیزې رسنۍ فیسبوک د لارې د هلمند مرستيال والی محمد جان رسول یار ولسمشر اشرف غنی ته په واضح توګه اپیل کړي چې کابل دې په سمدستي ډول یاد ولایت ته کومک او ضروری مرستې واستوي رسول یار لیکلي چې د سنگین ولسوالۍ په شمول د هلمند په بیلابیل سیمو کې درنه جګړه روانه وو په کې سنگ د طالبانو منګولو ته د لویدلو په حال کې وو هلته په کابل کې د دفاع وزارت ویان دولت وزیري په هلمند کې د روانې جګړې تصدیق کړي خو زیاته کړي دا چې په دې کې طالبانو ته درنام را مرګ جوړه وخت ده تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ ریپورتونه وایي چې د روس جنگي جازونو په شام کې د یاغیانو د ولخې لاندې خار باندې بمباري کړي چې پکې ګڼ شمېر خلک وجل شوې دي د ریپورتونو تر مخه پرون روسي جنگي جازونو په هوایي بریدونو کې د شام د ادلب صوبې په ادلب خار کې د ګڼي ګونی یو بازار او یو سو سرکاري او رهایشي وداني پنه خکړي د مرګ جوړل په حق له متضاد ریپورتونه مخې ته راغلي د شام د انساني حقوقو ادارې ویلي چې په دې بریدونو کې شپږ دیش کسان وجل شوې او ډور ګڼ شمېر جوړل شوې بلخوارو چې خبري ایجنسی د امدادي کارکونکو لخوا وایي چې دوی د درسل ویخ کسانو د وجل کېدو پخنه کوي او زیاتوي چې دیرش نور لاشونه هم رئیس تلي چې لا پیجنګلوي نه ده شوی د یمن د شخړې د هواري لپاره خبرې اترې کومې لوزنامې ته رسیدلو بغیر ختمی شوې دي. په سویټزرلند کې د سلور ورځو د مذاکراتو نه پس مخالف خواوې د راتلونکو میاشتې په 14 نیټه د بیا ملاقات لپاره سلا شوې دي. یمن د تیرو نه میاشتو راهیسې د ناآرامۍ سره مخ دی چې پکې د حکومت پلوه جنګیالو او شیا حوثي یاغیانو ترمنځ جګړه روانه ده او تر دې دمه پکې خواوشه 6000 کسان وژل شوي دي. د سعودي عرب په مشرۍ کې اتحاد چې زیاتره پکې خلیجي هیوادونه شامل دي د یمن حوثي تحریک خلاف د مارچ د میاشتې راهیسې په دغه هیواد کې بمباري شروع کړې ده چې دا راز په یمن کې یو وار بیا د صدر عبدالرب و منصور الهادي حکومت پر ځای کړی. د روس صدر ولادیمیر پوتین ویلي هغه به د یوکرین په جنوب ختیځه برخه کې اوسیدونکو روسیان د یوکرینی ملت پالو په وړاندې بیا سره نه پرېږدي. پوتین دا سرګندونې په یو دستاویزي فلم کې کړې دي. ماسکو وایي یوکرینی ملت پاله په دغه سیمه کې د روسیانو او روسی ژبه ویونکو خلکو لپاره لوی خطر دی. د 2014 کال د اپریل راهیسې د یوکرین په ختیځه برخه کې د روس پلو بیلتون غوښتونکو یوکرینی ځواکونو ترمنځ جګړه کې څه باندې 9000 کسان وژل شوي دي. پوتین د خپلواک سارونکو او میډیا هغه تورونه رد کړي چې وایي روسي ځواکونه په دیش خړه کې برخه اخلي. البته د روانې میاشتې په 13 نیټه دا منلې چې د روس امنیتي اهلکار د یوکرین په ختیځه برخه کې موجود وو چې ځنې پوځي دندې ترسره کولې. او بل خبر دا چې د چین سرکاري رسنۍ وایي د هیواد په جنوبي ښار شین جنګ کې د ازمکې خویدنې لوجې یو نوی کسان لا درک دي. دا پیښه چې پرون رامسته شوې پکې 3 ودانۍ ویجاړې او یا هم زیانمنې شوې دي او په امدادي کاروایانو کې تر دې دمه 9 کسان له ویجاړو ودانۍ ایستل شوې دي. سین هووا خبری ایجنسی وایي سباند شپېته میټر زای د شپږ میټر خټې لاندې راغلي دي. شین جن د چین له لویو ښارونو او صنعتي مرکزونو څخه ګڼل کیږي. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال لرونه ورده چې منور شاو وړاندې کول زمونږه په روانه خبرونه کې نور راپورونه تر څنګ د غره پورونه هم ورده شي. قبایلی سیمونه د پوز ستریدون ورستو د امنیت ټینګ ساتلو پاړه د کورونو چارو د وزیر تازه سرګندونې. آیا رینجرز دغه کار سر تر رسولی شي؟
کما منیشا دا یا کما لیوی دا نو زما په خپل نظر باندې دا پوره دا او دې ته د بهار درینګر یا د بل څه هیڅ ضرورت نشته.
په خوانی وزیر علاوه د عوامي نیشنل ګوند صوبایي صدر امیر حیدر خان هوتی ویری دي سیمه کې د امنیت لپاره پاکستان او افغانستان له په شریکه کار کول پکار دي.
چې کوم خلکو خواهش دي چې خارجي فوجونه له افغانستان نه ودی خارجي فوجونه به افغانستان نه اله ودی چې په افغانستان کې مکمل امن راشي.
د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي د ترهګرۍ د نوې ستر لپاره پاکستان ته ورکړل شوی مالی مرستې ضایع شوې دي.
د لاسټل پاکستان نظامیان پیسې واخیستلې د امریکایانو چې وځ دي چې ټوریزم مالی یادالې چې آلته دي هغه لمن دي وړي ورځ پیاوړې کړي.
زمونږ ونی زخ پرونه ستونزو سرکار به هم اوري تر پای د مشال ریډیو سره. د پاکستان د کورونو چار وزیر چودري نثار علي خان ویلي دي په قبایلی سیمو کې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیاتو پوره کېدو نه پس به د یادو سیمو امنیت فرنټیر کور یا رینجرز ځواکونو ته حواله کړي. آیا چې دغه ځواکونه به د دې جنگ ځپلې سیمې په امنیت ټینګ ساتلو کې بریالي شي او کنه؟ د مجید بابر په راپور کې
د پاکستان د کورونو چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان د تیر جمعې په ورځ د یو پښتني په جواب کې ویلي دي چې په قبایلی سیمو کې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو د پوره کېدو نه پس به پوځ دغه سیمو نشتون شي او د امنیت ذمہواري به فرنټیر کور او رینجر ځواکونو ته سپارل کیږي. اوس پښتنه دا ده چې آیا په قبایلی سیمو کې د یوې لسیدې نامنې نه پس رینجر ځواک د دې جوګه دی چې د یادو سیمو امنیت پر ځای وساتي. د دې پښتنې په جواب کې په باجوړ قبایلی سیمه کې د پاکستانی پوځ د یو دستې مشر میجر رحمت ګل وای چې پر ځای د دې چې نور ځواکونو ته د سیمې حواله کړل شي حکومت له پکار دي چې په ټولو امنیتي مسلو کې قبایلی ولس په اعتماد کې واغستل شي.
دا به سر دوباره شي کنه؟ تاسو یو علاقه یو کلی کې بلد یو کوڅه پیژنې لار پیژنې کور کله پیژنې نو ته راشي هغه به کور کله لار کوڅه چیرته پیژنې کنه؟ نو مشکل خو به خامخا راځي. زما خپل نظر خو دا ضرورت چې دلته کې کما ملیشه ده یا کوم لیوی ده نو زما په خپل نظر باندې دا پوره ده او دې ته د بهر د رینجر یا د بل څه هیڅ ضرورت نشته دا غي وجه دا چې هغه به دلته کې نابلد وي او دا غي به د مشکلاتو سره مخامخ کیږي نو دا غي نه خبره چې دلته کې څه ضرورت په زغو هم چې نه مسو
بل خو په پیښور کې د امنیتي چارو کارپو عقیل یوسفزی بیا وایي چې د پوځي عملیاتو د سرته رسیدو نه پس به قبایلی سیمو کې د امنیت په حواله نور هم یو شمیر ستونزې مخې ته راځي
دا صلاحیت لري چې هغه دې د دومره خطرناکې علاقې چې هلته کې اوس د داعش خطره چې ده هغه تاسو ملډي رپورټ کې ګورئ چې هغه موجوده نه ده بلکې هغې کې اضافه هم کېږي هغه کمانډران یا هغه خلک چې هغې دغه ټوله سیمه لتاړ کړې وه تباه کړې وه هغې کې اکثریت چې دی هغه ژوندي دي هغې اوس د داعش څخه هم دي په دغه خطرو په موجودګۍ کې د رینجر د صلاحیت وي چې هغه دومره خطرناکې علاقه چې ده هغه کنټرول کې ولي دي سوال هم دا دی چې آیا قبایلي ولس د غی رائے دغه امنیتی وضع یا د کم روډ میپ چې دغه کې شامل ده کنه د بد قسمتۍ نه دا غیر په تاسو په کوم نه کوي نه دا څه کنسلټیشن شته چې هغه کې دوی کې نه د دوی سره رائے والی
خو په کومي سم لای کی د قبایلی سیمو د پارلماني غړو مشر حاجی شاجی ګل بیا وایي چې دا مهال د قبایلی سیمو په 95% سیمو کې حکومتي عملداري به حل شوې ده او دغه سیمو د امنیت ذمہواری به فرنټیر کور ته حواله کیږي
قبایلی سیمو کې ما سه وای د روجګل تیرانا 95% ریٹ حکومت قائم شوی یو شوال پاتی و غش شوالم التم ریٹ قائم کړو په نارت وزیرستان کې اونور په قبایلی علاقہ کې 95% زما په اندازې مطابق 95% علاقہ کې حکومت ریٹ قائم دی وو ایریا صرف یو روجګل پاتی دا بل ایریا نه پاتې چرته فورسز نشتلی نه د حکومت دا وانه دا ز خپل د دغه علاقې سره تعلق ساتم قبایلی ماته خپل علاقې هر یو ګوټ ګوټ پاتا نو زکه زده خبره کوم
چودری نصر علی خان ویلی وو چې په قبایلی سیمو کې د پوځي عملیاتو ورشتو فرنټیر کورته د امنیت د ذمہواری سپارلو لپاره وفاقي حکومت 80 ارب روپے مختص کړی دی
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکا
په یو نیمه بجا
د تاریخ پانا
په پاوکم دریو بجو
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو
روختیا او درملنه
په 8 منټه د پاسا سلورو بجو
د پاکستان پوځ وایي چې په شمالي وزیرستان کې زیاتره سیمې د وسلو نه پاک کړل شوې دي او دغه سیمو ته د بې کورشو خلکو د ستنېدو لړۍ هم پیل شوې ده خو بلخوا کډوال بیا وایي چې د واپسې عمل چې دی دا ډېر زیات سست روان دی او بل د دوی چې کومې غوښتنې دي په هغې باندې د حکومت لخوا توجه نه ورکړل کیږي منور شاه په دغه اړه باندې نور تفصیل راکړي
د تیر خالی پورز د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف د شمالي وزیرستان دوره وکړه چې پکې ورته پوزي چارواکو وویل د دې سیمې په زیاتره برخو کې امنیت پر ځای شوی او خوښه 15% کډوال یې خپل کورونو ته ستانه شوې دي خو هلته په بنو کې د شمالي وزیرستان د کډوالو د کمیټې مشر ملک نثار خان وای د دې سیمې زیاتره برخو نه خلک نو به کور شوی او کوم کډوال چې ستانه شوی د هغوی شمیره هم د پوزي ادارو د شمیرو نه کمه ده
شمالی وزیرستان کې لس تحصیل خلک سه هو اپریشن چې د پدرې تحصیلونو کې وشو چې هغه تحصیل میرالی تحصیل میرانشا او تحصیل د تاخیل اوس په دې کې د تحصیل میرانشا بالکل هیڅ یو اکاډم نه دی تللی د تحصیل د تاخیل کې کار نه دی تللی نه البته تقریبا زموږ چې د تحصیل میرالی خلک چې دی هغه بلس کې د تللی نور بقایا د دوه تحصیلونو چې دی هغه خلک بالکل تللی نه دی
نو موله زیاتوي چې ستانه شوی کډوال هم الله د مشکلاتو سره مخ دی بلخوا ریټایرډ بریګیډیر او د قبایلی سیمو پخوانی سیکریټری محمود شاوای په قبایلی سیمو کې د ډیر وخت راهیسې مردم شماري او خانه شماري نه ده شوی نو ځکه یو کارش مری هم نشته
مختلف چې کوم فیګرز خلق وکړي دا یو کې به باندې راځي تاسو او دې دې چې دې لاس لکه خلک چې په مینه راځي آی ډی پی دې لکه دې خو راشي اعلان کې په ټول شوالي د افغانستان چې کوم پاپولیشن نه هغه څه د کټورې دی په هغه څه کې چې څه چې دا د تاسو چې دا روان دی ان شاء الله چې څه څه به وکړي
بلخوا خبريال سفتر دا وړوي چې واځي د خلکو خپل سیمو ته پستنولو کار نکيږي بلکې هلته د دوی د بهاله لپاره هم اقدامات ضروری دي
په کار دا دی چې دا مرلي او د میرانسالټ کمن
مرکزونه دي دا اسمین دا تجارتی مرکزونه یا غورم کړی شوی دي هغه سکولونه حال درته باندې سپچلونو حال درته باندې رودونو حال درته باندې نو هغه کې ما چخپل کم سوچته هغه کې با ټایم لګي دومره زر د خلک با واپس دا دي چې دا کم دسمبر ور کړی دي 2016 دغه پورې کله شي د ممکنه جوړه کی چې دا ټول خلک واپس
د یادونه ولدا چې د سرحداتو او ریاستی چارو یعنی سفران وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ د روان کال د جنوري میاشت کې ویلی وو د ضرب ازب عملیاتو لوجې متاثر شوی خلکو د بهالۍ په کارونو به سل عرب روپۍ لګښت راځي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر بیا غینا پسته په ډیسټریټ کې
منګل تکنیک چې کومې ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ
د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي چې متحده ایالات باید له پاکستان سره په پوځي او امنیتي برخو کې په خپلو مرستو دقیقه څارنه ولري. د جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیشن غړي د یکشنبه په ورځ مشال ریډیو ته ویلي سره په خبرو کې ویلو د پاکستان له پوځ سره د امریکا له مالی مرستو په تیر کې هم څارنه نه ده شوې. نور تفصیل له کابل زموږ همکار را په دغه راپور کې راغلی.
د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي چې ری پاکستان سره د امریکا متحده ایالاتونو لمرستو سم سر نه ونشي ممکن د پیسې د تروریزم سره په ملاتړ ولګول شي. دوی وایي په تیرو کلونو کې هم له پاکستان سره د تروریزم په برخه کې د امریکا د متحده ایالاتونو مالی مرستې ضایع شوې دي. د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسون غړي عبدالقادر زازی د یک شنبه په ورځ د غمرستو په سارني چنګار وکړ.
خو دا کومک دی باید نه کوي کبیا کوي باید به دقیق نظارت ولري. داسې دي نه چې دا ډېر لس کاله پاکستان نظامیان پیسې واخیستلې د امریکایانو یوازې چې توریزم ختم کړي د توریزم نالې یا ځالې چې هلته دي هغه لمن دی وړي ورځ پیاوړی کړي برعکس دغو پیسو نه سو استفاده وکړله.
دا خبرې وروسته له هغه مطرح کیږي چې امریکا ته د پاکستان د دفاع وزارت د یو چارواکي په وروستي سفر کې متحده ایالاتو له پاکستان سره په دفاعي پوځي او له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې خپلې مالی مرستې تجدید کړې دي. د یو شمیر پاکستاني رسنیو په راپورونو کې راغلي چې دواړو لورو په دوړخیزو امنیتي همکاریو رضایت ښودلی او امریکا د پاکستاني ځواکونو د ظرفیت لوړولو په برخه کې د خپل مرستو په دوام ټینګار کړی. په همدې حال کې پاکستاني لوري هم ویلي چې د تروریزم پر ضد د دوی روان عملیات به یوې منطقي نتیجې ته ورسیږي. دا په داسې حال کې ده چې نږدې څلور ورځې مخکې د امریکا د کانګرس یو شمیر غړیو د پاکستان د پوځ او استخباراتو د چارواکو پر سفرونو او شتمنیو د بندیزونو غوښتنه وکړه. دوی ویلي وو چې پاکستان په وروستیو 15 کلونو کې له امریکا څخه په میلیاردونو ډالر اخیستي دي خو د دغه هیواد ملي پوځ او استخباراتو له ترهګرو په ځانګړې توګه د طالبانو او حقاني شبکې څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکوي. په همدې حال کې یو شمیر سیاسي څېړونکي وایي چې متحده ایالات باید له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې له پاکستان سره په خپل مرستو ارزیابي ولري. افغان کارپو محب الله شریف په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
یو مهمه مسله ده چې د حکومت کوم ځای ته کیږي. دوهمه مهمه مسله ده چې د حکومت یې مرسته په غیږ لګیږي کنه. او دریمه مهمه مسله چې تر دې ټولو حیاتی او اساسي ده هغه دا ده چې آیا د غمرسته چې ورکړی شوی په ځای لګیدل یې په وروستۍ پایله کې هغه اغیزمنتیا او هغه پایله لاسته راوړی ده چې د امریکای متحده ایالاتو نړیوالو او د افغانستان مظلوم ورس ورته سترګې په لار و.
په همدې حال کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځنګړی استازي ویلي چې له کړکیچونو سره سره لا هم پاکستان د امریکا یو مهم همکار دی او هیواد د پاکستان همکاري او اړتیا لري.
د سولې پر لور
ټول خپل فلاو غړی چې نور ور باندې کی
د سولې आवाज دی
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
د سولې پر لور
مشال ډوګي اوریدونکو سرازیو راپور ته د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې لا هم له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو بیا پیل ته هیله لري. د دې شورا چارواکي وایي چې ټاپي پروژه په سیمه کې د اقتصادي اهمیت له کبله د پخلاینې د خبرو د بیا پیل عامل کیدی شي. په دغه اړه باندې د احمد تکل راپور.
په داسې حال کې چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د پخلاینې کومې نښې نښانې نه لیدل کیږي، د سولې د عالي شورا سرپرست مشر وایي چې لا هم د سولې خبرو ته هیله مند دی. مولوی عبدالحکیم مجاهد له آزادۍ رادیو سره په خبرو کې د سولې د ټینګښت لپاره په هڅو کې د ټاپي د ګاز د پایپ لاین د پروژې اهمیت ته د اشاره په ترڅ کې وویل چې دا پروژه به د سیمې په ثبات کې مهم رول ولوبوي،
خصوصا په داسې حالت کې چې د ټاپي پروژه د افتتاح کیږي. دغه پروژې د افغانستان ملت، د افغانستان خلکو ته ډېر زیات امیدونه راوستي دي، ځکه چې د تل لپاره اقتصادي مسائل دي چې ملتونه او همچنان هیوادونه سره وصل کوي.
ولسمشر اشرف غنی پرون وویل چې افغانان د اقتصادي پرمختګ په برخه کې اجماع ته رسیدلی دي. ښاغلی غنی چې اقتصادي پرمختګ په افغانستان کې د ثبات حیاتی اصل بولی، لټاپی پروژې څخه د ملاتړ غونډې ته په وینا کې زیاته کړه:
نن په افغانستان کې په اقتصادي موضوع کې یو لوی اجماع ده. یې اجماع اقتصادي چیست؟ مردم ما با یک دیدگاه نو آمده. دیدگاه اقتصادی مردم ما ایست که پروژه بزرگ منطقوی و ملی باید از حرف به عمل بیاید تا موجب تغییر سرتاسری شد.
افغان ولسمشر همدار از یادونه وکړه چې پراتلون کو څورزو کې به د سفرونو یو لړۍ پیل کړي چې پترس کې به په افغانستان کې د امنیت ټینګښت د اجنډا په سر کې وي. د سولې د عالی شورا سرپرست مشر وایي چې دای د سولې د خبرو بریا ته لا هم هیله مند دی، خو عبدالحکیم مجاهد له ولسمشر اشرف غنی څخه د سولې په عالی شورا کې د اصلاحاتو غوښتنه هم کوي. موږ
هیله مند یو چې د افغانستان ولسمشر با هم په دې اړه باندې جدي اقدام وکړي. د مذاکراتو لپاره، د خبرو اترو لپاره به د سولې د عالي شورا په چوکاټ کې بدلون رامنځته کړي، اصلاحات پر رامنځته کړي، نوی رئیس وټاکي او نوی میکانیزم به ورته جوړ.
د سولې لپاره هیله د آسیا د زړه په کانفرنس کې د ګډون لپاره اسلام آباد ته د ولسمشر غنی د سفر په درشل کې بیا راوټوکېده. خود دې غونډې پورات او پر اوروسته موده کې د طالبانو حمله خلک بیا نه هیلې کړل. افغان چارواکو مخکې ویلي و چې د سولې خبرې به پراتلونکو څونه یو کې پیل شي، خو کوم نیټه نه د پګوته کړې.
د مشال ترنا لاندې
دا د لیداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختمه
افغانان څوار به شک چوپه
زینډې را سخت راوړي تیره هر څه کې
دوستانه مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرستې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې د امریکای په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ.
د ننګرهار ګنشمیر مدني فعالان د یک شنبه په مخام په جلال آباد کې راټول شو او د ټاپي پرمختیایي پروژې د تړون په اقتصادي او سیاسي ګټو خپل نظرونه سره شریک کړل. زموږ همکار باز محمد عابد هم په دې غونډه کې ناست او موږ دا راپور راکړي.
د ننګرهار مدني فعالان او د نظر خاوندان د ټاپي پروژه د سیمې د اقتصاد د لوړولو او د سیاسي کړکیچونو د کمولو لپاره یو نیک پال ګڼي. په همدې خاطر د ننګرهار مدني فعالانو او د نظر خاوندانو یو غونډه وکړه او خپل نظرونه یې سره شریک کړل. مدني فعال او د ننګرهار د پوهنې ریاست ویان محمد اسب شینواری د ټاپي پروژه د سیمې د اقتصاد او سیاسي ګټو ترڅنګ یو سولېز پروژه هم وګڼله.
د ټاپي پروژه نه یوازې چې افغانستان لپاره په ګټه ده، بلکې د سیمې لپاره په ګټه ده. هغه هیوادونه چې په دې پروژه کې غړیتوب لري په لومړي قدم کې هغه ته په ګټه ده. بیا په دې خطه کې چې کوم جنگ جګړې روانې دي، د دې یو اساسي لامل بیکاری ده او کله چې دا پروژه عملاً پیلېږي وزګار خلک په دې کې په کار ولګي، یقینا چې بیا به څوک جګړې ته زړه نه ښه کوي.
د ننګرهار پونتون رئیس او مدني فعال استاد ببرک میخیل په وسنیو ترنګلو حالاتو کې د ټاپي پروژه یو لوی لاسته راوړنه وګڼله.
د دغسی یو اقتصادي حرکت پیلیدل په داسې یو حالت کې چې اوضاع ترنګلې ده یو ډیر ښه اقدام دی او دا رئیس جمهور ته هغسې فرصتونه په لاس ورکوي چې خلکو ته دا وښیي چې که هر څومره حالات ترنګلي او زیک دي خو بیا هم موږ د دغسې یو لوی پروژې شاهدانی.
مدنی فعال نوراغا ځواک وویل ځینې کړی نه غواړي چې د ټاپي پروژه په بریالیتوب سره ترسره شي.
خدای نه خواسته دا پروژه زیانمنه کیږي. په راتلونکي کې به بیا ډېری هیوادونه دې ته زړه ښه نه کړي چې دغسې تړونونه موږ سره امضا کړي او د دغسې پروژو د تطبیق دپاره زړه ښه کړي. دا موږ کولی شو چې په ټولنه کې د عامه پوهاوي په رامنځته کولو کې مدني ټولنه پکې خپله ونډه واخلي، ځوانان پکې خپله واخلي، حکومت پکې خپله واخلي، علما کرام پکې خپله والي.
د ټاپي پروژې د ګازو نلیکه چې له ترکمنستان څخه به تر هندوستان پورې 1115 کیلومتره اوږدوالی ولري چې د افغانستان په خاوره کې به تر 200 کیلومتره پورې اوږدوالی ولري. د ټاپي تړون له مخې به هر کال افغانستان ته تر 300 میلیونو ډالرو پورې مالیه ورکول کیږي. دغه پروژه به په 15 کلونو کې بشپړ شي چې د آسیا پرمختیایي بانک به پرې 1.6 میلیارد ډالر ولګوي. باز محمد عبد، مشال راډیو، جلال آباد.
تاسو ستونزې
ځوانو ته کال جون یو څوک داخلي ورکو
خلک دې بې روزګار دي،
بجلی نشته،
بچي د شپې جاري، د ګرمۍ د وجې
د غریبانو تپوس کو سګنه.
مشال شته کنه تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ پنی غځواب غواړو. ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل په ورځ.
د خیبر پختونخوا پخوانی وزیر اعلی او د عوامي نشتل ګوند صوبای صدر امیر حیدر خان هوتی وی دی ک پاکستان او افغانستان په شریکه د زړنا د ترهګرۍ پر ضد کار وکي نو د سیمې د امنیت وضع د امنیت ستونزې چې دا د هوارې دي شي. نوموړي په منګور کې د اروخاد افضل خان لاله تازه ریفرنس ته وینا کوله. نیاز احمد خان په دغه اړه نور تفصیل راکړي.
د عوامي نشتل ګوند صوبایي مشر امیر حیدر خان هوتی د افضل خان لاله په خدماتو رڼا واچوله او دوی ویل چې دغه مشرانو څو کاله وړاندې د پاکستان غلطو پالیسیو د وجې په سیمه کې د بدامنۍ خورېدو خبرې کولې.
اعتماد به علي په نتیجه کې عملا دواړه ملکونه دواړه مملکتونه داغي داري داغي مشران د انتها پسند او د دهشتګردې خلاف د یو بل سره مکمل تعاون وکړي. چې د کوم خلق خواهش دی چې خارجي فوجونه نه افغانستان نه وځي، خارجي فوجونه به افغانستان نه اله وځي چې په افغانستان کې مکمل امن راشي، په پاکستان کې به مکمل امن اله راځي چې افغانستان او پاکستان به لومه یو بل سره تعاون وکړي او مدد وکړي.
دین وړاندې د عوامي نېشنل ګوند مرکزی جنرال سیکرټر میا افتخار حسین ویل چې افضل خان لاله د ټولو پښتنو سالارو او افضل خان لاله ټول عمر د وی قاعده تر سوري لاندې تیر کړی دی.
افضل خان لاله نن په سیاست کې خپل مکان کې پیدا کړی دی او د بادشاہ خان د سوچ او فکر په حوالہ نو هغه یوازې په سوات کې نه، ای یوازې په خیبر پښتونخوا کې نه، ای یوازې پاکستان کې نه، ای یوازې افغانستان کې نه، خو چې چرته چرته د بادشاہ خان د سوچ او فکر خلق په دنیا کې شته هغه ټول چې کوم دی د افضل خان لا د زړه نه قدر او عزت کوي نن دا انټرنیشنل شخصیت دی.
تازیتی ریفرنس کې د سوات شاعرانو هم د شاعرۍ په شکل کې افضل خان لالا ته پرزونې وړاندې کړې چې پکې فیض علی خان وویل
هغه د سوات او د خیبر د خلکو هم مشر وو، د لوی کابل او پېښور د خلکو هم مشر وو. د سوات په خاوره کې دا دومره معتبر سړی وو، وجه یې دا وه چې هغه د لر او بر سړی وو چې په وحدت باندې ډېرې مرکې کړي دي، هغه په مړو پښتنو باندې جرګې کړي دي، هغه د امن او د صلح او صلاح سړی وو. زموږ په خاوره د خدای رحم وو چې دا سړی وو.
په دغه موقع د افضل خان لاله مشر زوی عبدالغفار خان وویل
د هغه په ژوند کې موږ ته دا احساس وو چې هغه زموږ خان لاله د خاندان خان لاله وو، خو چې زه د خپل مشران د خپل مرګني خدا بچی ویلم نو احساس راته وشو چې هغه یوازې زموږ خان لاله نه وو، هغه د دې خام خان لاله وو.
د افضل خان لاله تازیتی ریفرنس ته د سوات لرو برنه په زرګونو خلک راغلو چې پکې زید عوامي نېشنل ګوند مشرانو به شمول اپراسیاب خټک او ایمل خان هم ګډون وکړو. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال مرکه د مح
مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د پښتنو
د عمر بیا غي نه پز د ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کومې ده نمبر
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
مشال رادیو د اوریدونکو درنګ شبیله په پښتونخوا کې د سهار 9 بجې کېدونکو د منور شانه د دغه وخت مهم خبرونه او د خبرونو وروسته ترته د قومي نړیوالو مطبوعاتو نه مهمه برخه وړاندې کوو.
د عوامي نېشنل ګوند د خیبر پښتونخوا صوبایي مشر او پخوانی وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی وایي چې د افغانستان او پاکستان د مکمل او مخلصانه همکاري په نتیجه کې د سیمې امنیت قائمېدل شي. نو مولوی دا سرګندونه پرون په سوات پنګور کې د افضل خان لالا په یاد کې جوړ شوی وی غونډه تکړی د غونډې ګډونوالو وویل چې ملت پالو بشرانو د موجوده حالاتو په اړه د وړاندې خبرداري ورکړی وو. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې لا هم د وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو بیا پیلتا هیل لري. د دې شورا سرپرست مشر مولوی عبدالحکیم مجاهد پر مشال ریډیو ته ویلي چې د ټیپی ګیس پایپ لاین منسوبې په سیر اقتصادي منسوبې د سیمې په امنیت کې مهم کردار لوبولې شي. افغان چارواکو اندېښنه ښودلې چې د دوی په فکر په هلمند ولایت کې د طالبانو تون پرمختګ دوام لري. چارواکو خبرداري ورکړې چې ممکنه ده د یاد ولایت یو شمېر برخې د وسلوالو منګولو ته وګرځيږي. هلته په کابل کې د دفاع وزارت ویان دولت وزیري په هلمند کې د روانې جګړې تصدیق کړي خو زیاته کړي ده چې په دې کې طالبانو تدرنه مارګ جوړلا وخته ده. ریپورتونه وايي د روس جنگي جازونو د شام د ادلب صوبې په ادلب بخار کې چې د یادګیانو د ولقیلان د بمباری کړو په کې ګنښ مر خلکو ته مرجوب لاړولې. په دغه هوای بریدونو کې د یاد خار د غنی ګونی یو بازار او یو سو سرکاري او رهایشي ودانی په نخښه کړی شوې دي. د یمن د شخړې د هواري لپاره خبري اترې کومې لوزنامې ته رسیدو بغیر ختم شوې دي. په سوئزرلند کې د سلور ورځو د مذاکراتو نه پس مخالف خواوې د راتلونکو میاشتې په 14 نیټه د بیا ملاقات لپاره سلا شوې دي. او د روس صدر ولادیمیر پوتین ویلی هغه به د یوکرين په جنوب ختیځ برخه کې اوسیدونکو روسيان د یوکرينی ملت پالو په وړاندې بیا سره نه پریږدي. نو مولوی دا سرګندونه په یو دستاویزي فلم کې کړی دی.
ملګرو سردو اسلام آباد ته. اسلام آباد کې زموږ همکار ریاض موساخیل پاکستانی مطبوعات کتلی دی او دغه نه مهم ټکی وړاندې کړی.
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپلې ادارې د وزیر اعظم نواز شریف او پوزي مشر جنرال راحیل شریف په خبرو لیکلي چې وایي د ترهګرو د هغوی د مرستیالو خاتمه پورې به په کلار نه کینی او د ولس د مالو سر حفاظت د حکومت او پوز لوم به پاملرنه ده. د غلړکی مشرک ورسپانو خپلې ادارې کې وایي چې لاور کې د یو غونډې د مشرې په وخت وزیر اعظم نواز شریف وایي چې د امن او امان په معاملې به هیڅ سمجوته نه کیږي. د کراچۍ په ګډون ټول ملک کې به د ترهګرو او وسلوالو په ضد عملیات جاری وي او چاته به هم په دې کې د خندانو پیدا کولو اجازت نه ورکوي. د غرنګ پوزي مشر هم د شمالي وزیرستان دوره په وخت ویلي چې زربیزب اپریشن په کامیابی سره روان دی او د دې د لاسه یو شمیر وسلوال یا خمړه او جوبل شوی دی او یا په تیښته مجبور دی. اداري مخکلیږي چې یقینا د پوزو حکومت د کلک اراده او کوششونو په وجه د ملک زیاتره سیمو کې امنیت بحال شوی دی او د شمالي وزیرستان نه بې کوره شوی خلکو د واپس عمل هم روان دی ځکه چې ډیره سیمه د وسلوالو پاک کړې شوې ده. بل طرف ته د پوز مشر شمالي وزیرستان کې د اسپیټال نستوکړه او هلته د کیډټ کالج جوړولو اعلان هم وکړ. اداري وایي چې شمالي وزیرستان کې د اوګدی مودې نام نه د هاغه ځای په ماشومان او ځوانانو جوړ اثر کړی دی او د دې اثر نه دراوتو یوازینې لار تعلیم ده. نو ځکه د کیډټ کالج سوچ د فوجي مشر د زیرکتیا هنداره ده. هر څوک د دې اثرات په ډیره موده پس روزي خونن د دې خبرې ډیر ضرورت محسوسې دو چې د شمالي وزیرستان ماشومان هم د ملک د نورو برخو په سیر اعلی او معیاري تعلیم ترلاسه کړي او د دې لپاره دوی له د لری بلی سیمه دتلو ضرورت نوی بلکې دا اسانی ورته د کور په درشل پکار ده. نو هیله دا چې راتلونکو وخت کې بعد د غټوري نتیجې مخې ته راشي. او د دې ترڅنګ د انګریزي ژبې ورسپانې ایکسپرس ټریبون خپل اداري کې لیکلي چې د کراچۍ اپریشن هر سو ګډېره غټوري نتیجې ورکړي دي خو د دې باوجود خار کې واړه واړه جرمونه اوس هم کیږي او د دې سره اولس اوس هم اکثر قانون خپل لاسو کې اخلي. کله چې یو ملزم د دوی په لاسو کې ورشي او 13 ورځ هم د غرنګ یو ملزم کراچۍ کې د شک په بنیاد دره پاره دل خلکو دل لاسه وجل شو. اداري وای چې پاکستان کې دا اول زل نه دی بلکې د دین وړاندې هم سوسو زل داسې شوی دی او په عام توګه د دې دو وجوهات دي. یو خدا چې د یو کام په هیڅ مونږ د تشدد عادت یو او زمونږ پر رویو کې تشدد عام دی. بل وجه دا کې دی شي چې زمونږ په قانون او قانون نافذونکو ادارو اعتبار نشته. د عدالتونو لخوا ملزمانو ته یا خو سزا نه ورکړي کیږي یا د دې طریقې کار دومره اوږد وي چې په هغه کلونه ولګي. بل دا چې پولیس یا د نورو قانون نافذونکو ادارو اهلکار هم په وخت د پیښې ځای ته ځان نه رسوي، نو ځکه مجبورن اولس قانون په خپلو لاسو کې واخلي. اداري اخره کې وایي چې دا قسمه پیښې د مذهب د سپکاوي په وخت اکثر په نظر راځي چې پکې اقلیتونه د تشدد ښکار کیږي. دا راز د سیالکوټ د دوو وروڼو وجنه هم زموږ مخې ته ده. خو که وکتی شي نو دا یوه غلطه طریقه ده چې عام خلک قانون په لاسو کې اخلي او په خپله انصاف کوي. د دې په وجه اکثر نه انصافی کیږي. که قانون کې څه قسمه کمزوري وي یا د قانون نافذونکو ادارو اهلکارو کوتاهي وي، پکار ده چې د هغې د سمولو کوشش وشي او دې لړکې حکومت، عدالتونو، قانون نافذونکو ادارو او موږ ټولو لا د عام خلکو او معاشرې په حیث خپل کردار ادا کول پکار دي.
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات.
فارن پالیسی مجلې په پاکستان کې د فوز د مشر جنرال لاهل شریف د مشورتیا او ان بی سی نیوز په جلال آباد ښار کې د اسلامي دولت وستوار ډلې د راډیو خپرونو او پروپاګاندا په اړه لیکنې خپرې کړې دي. ګلایز د دوړو لیکنو لنډیز وړاندې کړي.
فارن پالیسی مجلې کې په پاکستان کې په ډیر لږ موده کې د فوز مشر جنرال راحیل شریف د هغه حیوات اتل جوړ شو. له کراچۍ نه پیښور پورې د فوزي جنرال په حق کې بینری او شعارونه په نظر راځي. په دغه کې خلک د نوموړي مننه کوي چې په ترهګرۍ یې قابو موندلې دی. مجلې کې په تیر کال جون میاشت کې د ازربایجان په نامه فوزي عملیاتو له وجې د فوزي جنرال مشورتیا زیاته شوې ده. دا فوزي عملیات په کراچۍ ایرپورټ د برید په غبرګون کې شروع کړل شوي ول. ازربایجان فوزي عملیات د پاکستان دننه د ترهګرۍ ضد پالیسیو کې د بدلون نخوا. نړیواله ټولنه له ډېر مودې راهیسې په پاکستان تور پورې کاو چې د هغو اورپکو پر ضد کاروایی نه کوي چې په افغانستان کې جنگيږي او په پاکستان کې پټن ځایونه لري. دغه فوزي عملیاتو نه پاکستان د خبره ښکاره کوله چې هغه هیواد بغیر له توپیره د ټولو ترهګرو ډلو پر ضد عملیات کوي. مجلل کې چې د فوزي جنرال کارونه د ستاینې وړ دي، ځکه چې د فوزي عملیاتو له وجې د پخوا په پرتله د ترهګرۍ په پیښو کې کمی راغلی دی. د پیښور پر سکول د وسلوالو برید وروسته فوزي عملیات نور تون کړل شول او ترهګرۍ پر ضد قومي اکشن پلان لاندې ترهګرو ته پانسیانی ورکړل شوې. فارن پالیسی مجلې کې حقایقو ته په کتو سره د ترهګرۍ ضد او د احتساب په اړه د پاکستان د حکومت نظریې ملاتړ کیږي. په دې کې هیڅ شک نشته چې د جنرال راحیل شریف په موده کې امنیتي وضعیت د پخوا په پرتله ښه شوی او وزیر اعظم او د تحریک انصاف ګوند مشر په مختلفو مواقعو د فوزي جنرال ستاینه هم کړې ده. په میډیا کې نوموړی د ژغورونکي په کردار کې ښودل کیږي او خلک وایي چې نوموړی ته د فیلډ مارشل په چوکۍ ترقی ورکړل شي. مجلې کې دا به له وخت نه مخکې وي چې داسې خبري او خوشحالي ونمانځل شي. د ضربې اضف فوزي عملیاتو په اړه ډېر زیاتې پوښتنې موجود دي چې جواب اول غواړي. بلخو ان بی سی نیوز پر خپل ویب پاڼې د افغانستان په جلال آباد ښار کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د راډیو خپرونې او پروپاګاندا په اړه مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې راغلي چې افغان چارواکي او خلک وایي چې اسلامي دولت وسلوالې ډلې د راډیو له لارې پروپاګاندا شروع کړې ده. ان بی سی نیوز د اچین ولسوالۍ چارواکي حاجی غالب په حواله لیکي چې په دې رسو کې اسلامي دولت وسلوالې ډلې د راډیو له لارې فتوی ورکړي او کچري د دې مخنیوي ونشي نو دا به ډېرې خطرناکې نتیجې ولري. ان بی سی لیکي په افغانستان کې راډیو تر ټولو زیاته با اثر ذریعہ ده چې خلکو ته خپل خبره ورسول شي، ځکه چې په هغه هیواد کې زیاتره خلکو سره ټلویزیون نشته. د طالبان په واکمنۍ کې هم رادیو له خلکو سره د اړیکو ټینګولو وسیله و. د امریکا د دفاع وزارت پر دې خبرو اندېښنه خوده لیدا. د جلال آباد ښار نه به کور شوی یو تن عزیز الله ان بی سی ته ویلي دي چې له سور زو رئیس د اسلامي دولت وسلوالې ډلې رادیو اوري چې په خلکو کې ویره تر جوړه کړی ده. د په خبره کچره حکومت پر وخت دې مخنیوي و نقلو نو دا به د خلکو په ذهنیت بد اغیز وکړي او زیاتره ځوانان به د وسلوالې د دلی تبلیغاتو نه متاثر شي او ورسره به شامل شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
په شام کې د وسلوالو مخالفینو تر کنټرول لاندې سیمو کې د روسیې د جنگي الوتکو بمباري او لزګونه کسان وجري دي. راپورونه لمخه د روسیې جنگي جټ الوتکو په ادلیب خار کې لګنې ګونې یو ډک بازار په نخه کړی دی. په دغه اړه باندې نور حال د احمد تکل پراپور کې.
د سوریه په ادلب ښار کې د روسیې د پرونیو هوایي حملو د تلفاتو په اړه بیلابیل راپورونه ورکړل شوي. د سوریه د بشري حقونو د څار ټولنه چې مرکز یې په لندن کې دی وایي د بمباریو 16 کسان وژلي او لسګونه نور یې ټپیان کړي دي. خو رویټرز خبري اژانس د ژغورنې د ډلو په حواله د وژل شویو کسانو شمیر 43 ښیي او وایي د لږ تر لږه 150 نورو کسانو مړي د کنډوالو له لاندې راایستل شوي او باید هویت یې وپیژندل شي. د رویټر راپور زیاتوي چې په دې بمباریو کې 150 نور کسان ټپیان شوي چې د ترکیې روغتونونو ته استول شوي. په راپور کې همداراز راغلي چې دا هوایي حمله د ادلب په لګنی ګونیډاک بازار پر څو دولتي ودانیو او د استوګنې پر سیمو شوي دي. په همدې حال کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پر متحدو ایالاتو تور لګولای چې په سوریا کې دوه مخی سیاست کوي. پوتین په یو مستند فلم کې چې پرون خپور شو په سوریا کې د مسکو اقدامات ستایلي او د امریکا پر پالیسۍ یې سخت انتقادونه کړي. زمونږ لپاره ډیره اسانه ده چې په سوریا کې له امریکا سره ګډ کار وکړو. ما په دې ورستیو کې له ولسمشر باراک اوباما او په سعودي عربستان کې له خپلو دوستانو سره خبرې وکړې. دا کار ولې اسانه دی؟ ځکه چې موږ دوه مخې لوبه نه کوو او خپل دریځ نه بدلوو. روسیا د سوریې په جګړه کې د ولسمشر بشار اسد د حکومت کلک ملاتړ کوي. د یو بل خبر لمخې د سوریې پاوز چې روسیا امراسته کوي د حلب ښار په جنوب کې د خان تومان سیمه چې د افراطي وسلوالو په لاس کې و بیرتنی ولیدا. اټکل کیږي چې د دې سیمې بیرتنی ولبه د ادلب ښار جنوب لوري ته د حکومتي ځواکونو د پرمختګ لپاره لار پرانیزي.
د احمد تکر لپاره مورده او اکسپریس ټریبیون رسپانه په ویداري کې لیکلي دي چې په قامي اکشن پلان کې داوا شوی و چې په مل دننه بعد سخت دریزه مذهبي مدرسو سره د بهرنیو هیوادونو لخوا د مالی مرستو مخنیوي کیږي او مناسب وګڼل شي نو د دا ډول مالی مرستو لړۍ به تړل کیږي. خو د یو کل تیرې دو باوجود دغه مالی مرستې اوس هم را روانې دي. دغه ادارې مهم ټکی مجید بابر وړاندې کوي.
د پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورځپاڼه اکسپریس ټریبیون په خپلې ادارې کې لیکي چې تیر کال په پیښور کې د آرمی پبلک سکول د پیښې نه پس چې کله د ترهګرۍ پر ضد د دغه هیواد د حکومتي او نورو سیاسي ګوندونو لخوا د قامي اکشن پلان مسوده منظوره شوه نو په دغه هیواد کې د بهرنو هیوادونو لخوا مذهبي مدرسو سره د مالی مرستو په اړه ډېر تود بحثونه وشو او حکومت ژمنه کړې وه چې د دا ډول مالی مرستو مخنیوي به کوي. د ورسپانې په خبره د دغه خبرې یو کال وشو او په قامي سملای کې د دغه مالی مرستو په اړه د یو پښتنې په جواب کې د کورونو چارو د وزارت لخوا وویل شول چې په هیواد دننه 215 مذهبي مدرسو سره د لسو بهرنو هیوادونو لخوا مالی مرستې روانې دي. خو د دې نه پرته حکومت ته هیڅ معلومات نشته چې د دې نه علاوه نورې کومې مرستې کیږي. د ورسپانې په خبره دا مالی مرستې د سعودي عرب، قطر، متحده عرب امارات، کویت، ایران، ترکی، امریکا، بریتانیا او جنوبی افریقا لخوا په پنجاب کې یو سل او وسل ویخ مدرسو سره، په گلگت بلتستان کې 95 مدرسو سره، په سند صوبه کې یو، په خیبر پختونخوا کې 200 او په بلوچستان کې 150 مدرسو سره روان دي. په دغو کې دوه مدرسو سره هر کال د 25 لکو نه تر 150 لکو پورې مالی امداد او اتیا نورې داسې دي چې هر کال ورسره 300 میلیونه روپۍ امداد کیږي. خو د حیرانتیا خبره دا ده چې په جغرافیایي توګه دا ټولې مدرسې په دغه هیواد کې خورې ورې پرتې دي. د ورسپانې په خبره اوس پوښتنه دا ده چې په قامي اکشن پلان کې د حکومتي ژمنې باوجود د دا ډول مالی مرستو په اړه هیڅ کوټلي معلومات نشته او نه دا معلومه ده چې دغه مالی مرستې په دغو مدرسو کې د څه کار لپاره خرچ کیږي. د دې نه علاوه دا هم د سوچ خبره ده چې آیا حکومت د کومې مجبورۍ له امله دا ډول معلومات نه پډاګه کوي او که غواړي نه چې دا ډول معلومات څرګند شي. د ورسپانې په خبره که د دې وجه هر څه وي خو نتیجه یې دا ده چې په قامي اکشن پلان په مکمله نیک نیتۍ او خلوص سره عمل نه کیږي.
د مشال ریډیو پرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش پلنډو سپو 2100 15300 او د انټرنیټ لالاري په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفا اوریدل شي.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږ یې اوس وخت شوې دی زموږ د ونیز خبرونه ستونزې او سرکار په دغه خبرونه کې مونږه د سیمې په بیلابیلو ستونزو بحث کوو او د متعلقه چارواکو نه د غې د حواری د پاره پوښتنه کوو. زمونږ د خبرونه تاسو د پاره مجید بابر وړاندې کوي او نن پکې تاسو د قبایلی سیمو د پرمختیا او د ټیلی کمیونیکیشن د ودې لپاره په پیل شو ځینو پروژو او د غې په لارو کې په ورپېښو خنډانو باندې خبرې اوري. د خبرونه مجید بابر وړاندې کوي. نو راځي چې وګورو ستونزې او سرکار.
ستړي مشي د مشال ریډیو ونی د خبرونه ستونزې او سرکار کې د خپل قربا مجید بابر نه کې هلي او سلامونه ومني. د نن په خبرونه کې به واوري چې تیر اونۍ د پاکستان په سنټ کې د قبایلی سیمو سره تعلق لرونکو غړو د حکومت نه تپوس وکړو چې ولې د یونیورسل سرویسز فند په لړ کې مختص شوی په اربونو روپۍ په قبایلی سیمو کې د انفارمیشن ټکنالوژي او مواصلاتو په برخه کې نه لګول کیږي. دا چې حکومت ولې د دغه ادارې فندونه په قبایلی سیمو کې نه کاروي همدا زموږ د نن خبرونه ستونزې او سرکار موضوع ده.
فند گورنمنٹ پاکستان دے جیب نہ ندی دار عوام چ کم موبائل استعمال پا غبا نے دا ٹیکس لگی گی
کو پاتا بنے دا خرچ کرے شی ٹیلی فون پہ شکل کے دا انٹرنیٹ پہ شکل کے او دا موبائل ٹیکنالوجی پہ شکل کے سمر چ لری علاقے دا غیتا دا مل دا نوری سو سرا دا غٹو خارون سرا با حاغی شامل کرے
پاٹا دس دے چ ہلتا کے کار کول دا پارا مونگ تا چ دے گورنمنٹ یو آرڈر ہوندے را کی یو اپنا غا اجازت را کی نمونگا دے سرا برابر کے ہم پاٹا کولے شو
د سینټ د هغه غونډې حال چې پکې د حکومت نه د یونیورسل سرویسز فند په اړه پوښتنه راپورته شوې وي د سراج زهیر په دې راپور کې اورو.
د نهې پورز د پښتنو د دمې په محل سینټ کې سینیټر تاج محمد افریدی، فرحت الله بابر او نور یو شمېر سینیټرانو د حکومت غوښتنه وکړه چې په ټول هیواد کې د یونیورسل فنډ تر مخه پروژې روانې دي، خو قبیلی سیمې بیخي له نظر وستل شوې دي او تر اوسه پورې په فاټه کې د یونیورسل فنډ نه یو منصوبه هم نه ده پیل شوې، د کومې له کبله چې د فاټه اولس له احساسي محرومۍ سره مخ دي. په کومه چې د پارلماني چارو وزیر مملکت شیخ آفتاب احمد سینیټ ته باور ورکړو چې فاټا کې به ډېر زر د یونیورسل فنډ تر مخه پروژې پیل کړی شي. په دې اړه له مشال ریډیو سره خبرو کې د فاټا نه سینیټر تاج محمد افریدی وی
دا فنډ د ګورنمنټ پاکستان د جیب نه ندی، دا د عوام چې کم موبایل استعمال په هغه باندې دا ټیکس لګیږي. دا بل لګیږي په اسلام آباد او په کراچي او په لاهور او په غټو غټو خاریو کې. ما کوشن په سینیټ کې وکړو فاټا پکې په دې فنډ کې موجود وا، خو دا پیسې تر نن پورې نه تر دور نمک 86 بلین روپے خبر.
کله چې مشال ریډیو په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو تجزیه کار ډاکټر مراج الحق نه د یونیورسل فنډ په اړه پوښتل، نو هغه وی چې یونیورسل فنډ هغه پیسو ته وایي چې د موبایل فون، ټلیفون او انټرنیټ په استعمال باندې د فاټا دولس په شمول د ټول پاکستان د خلکو نه 0.5% د ټیکس په ځاندره کې اخیستل کیږي، او په دې د نور پاکستان دولس پرنګ د قبیلی سیمو دولس هم حق دی.
کو فاټا باندې دا خرچ کړی شي ټلیفون په شکل کې، د انټرنیټ په شکل کې او د موبایل ټکنالوژي په شکل کې، څومره چې لري علاقې د غیتا کار خبره ده چې غی د مل د نورې سو سره د غټو خارونو سره به هغه شامل کړي د غوام او هغه به دې پیدا وادي.
کله چې مشال ریډیو د خبريال او قبیلی د چارو ته ذکر شمس مومن نو پختل چې د فاټا لپاره راغلي فندونه ولې په قبایلی ولس نه خرچيږي او په دې کې د چا کمزوري دي نو نو موري وي.
په قبایلی سیمه کې د ترقۍ خاص کر د دغه فندونو د استعمال دی مواره چې به هغه د دوغه ادارې چاږي او فاټا سکیټ ته او بل د فاټا ډیولپمنت اتارټي ده. خو د بد قسمتای نه دا غوي خپل نظم نس چې هغه دومره کمزوري دي، هغه سره د سره هغه جوګل وی چې هغه د پیسې په صحیح طریقه باندې استعمال کی. او درېمه خبره بیا دا چې د قبایلی سیمه پارلیمنت دین سره سره د فاټا چکم سیکریټ دی، دا غوی نظام هم مربوطول پکار دی او غوی تدویج جوړ کول پکار دی چې څومره فنډز په دی وخت په فاټا کې د لګولو ضرورت دی چې دا محکمې د غوی د لګولو اهلیت هم ولري.
د ذکر دا لدی وړاندې لمشال ریډیو سره خبرو کې د فاټا مشرانو سوسو وار ویلي دي چې د فاټا لپاره د کیری لوګر بل په ګډون له امریکا، چین او نورو ملکونو او ادارو لخوا فنډونه ورکړل شوی دي، خو په هغه کې 15% هم د فاټا پولیس باندې نه دي خرچ شوی.
په قبایلی سیمو کې انفارمیشن ٹیکنالوجی په مت کې د عربونو روپو د فند نه کارولو په اړه مو د قبایلی سیمو لپاره په اسلام آباد کې د یونیورسل سروسز فند د پروژو جوړولو د څنګ مشر جواد حفیظ سره رابطه وکړه او په سر کې مو ترې وپوښتل. جواد صاحب، کداره ته وایي چې د قبایلی سیمې لپاره د انټرنیټ ډی ایس ایل ورکولو په دې منځدو ورته کې څه پروګرام شته؟
جی بالکل شتا. خو دیکھیے، یو پروجیکٹ راغلی دی مونږ ورته وایو این ٹی آر ون، یعنی ناردرن ٹیلی کام ریجن ون، دا شمالی کے پی کے دا پارا دے دے کے دا سوات او مالاکنڈ ایجنسی خونا سیٹلڈ ایریاز اگر بٹول دے کے شاملی زونگ پلان دا سے دے پروگرام دا سے چھ مخ کے دا چھ اوشی کا نا نو دلتا چھ ٹول ٹیلی کام دا وائر دا جال چلتا بچھاؤشی نو بیا با آگا جال نیز دے ایجنسیز تا فاٹا تا پاٹا تا رستے دیشی نو آوا پروجیکٹ تقریباً مونگا انتظار کیو چھ دا بورڈ اپروول شوے دے سا دستخط و پیپر ورک چھ پیوشی نو آوا بیا پی ٹی سی ایل او ورڈ کال سرا سگنیچر دا پارا سائن دا پارا دستخط دا پارا لاڑشی نو دا پروجیکٹ شروع شی دا تقریباً 18 مہینے دا دے مدت تے 18 مہینے کے چھ دے نہم میاشت دے نتائج روزی تقریباً 9-10 میاشت کے چھ دے نہ لس میاشت کے التا کے خلق و تبخکاری چھ اس غٹ خارنو کے بشروشی بیا با اغینا پس اغینا وڑا بیا اغینا وڑا و آخرا پورے بہو رسی.
اس جواد صاحب دارا تو وہی چھ پا قبائلی سیمو کی پا خاص تو گا چھ قبائلی سیمی دیو التا کے دا سہولتونا التا کے زوانان دی اغی غواری چھ را دا غیت دا سہولت ملاوشی نو تاسو سگنی چھ پا سمر راتون کی سمر وقت کے با دی قبائلی سیم زوانان دا دی انٹرنیٹ او ڈی ایس ایل او چھ کم تیز رفتار انٹرنیٹ تیدا با غیت ہو رسی
تی اس پکار دا چھ بل پروجیکٹ راشی مونگا خو یو دوزل کوشش وکا لیکن اس دا چھ گورنمنٹ چھ کا پدے فیصلہ ہو کی او فاٹا کے لکا فاٹا دس دے چھ التا کے کار کول دا پارا مونگ تا چھ دے گورنمنٹ یو آرڈر ہونے را کی یو نغا اجازت را کی نو مونگا دے سرا برابر کے ہم فاٹا کولے شو لکا او دویم دا چھ زون خپل پلان کے خو دا برازی چھ کلا دا نور علاقے ہوشی چھ کم سیٹلڈ کے رازی دینا پس بیا قبائلی راضی زون جے کوم پروگرام دے خدا مخ کے دیشی چے گورنمنٹ پکے خپل اثر و رسوخ استعمال
کی. او جواد صاحب، دا قبائلی سیمو دا پارا تاسو سرا آل لیڈی پروجیکٹونا یا پروجی موجود دی او دا غی سروے شوی دا پیسی مشتا؟
پیسی جی پیسی با گورنمنٹ طرف نا بے اپروول راضی مخ کے مونگ سروے اس گورنمنٹ نا برازی لیکن واقعی چگا گورنمنٹ پکے زیاد دا غوی کنا گورنمنٹ منگلا دے کے غو آخلی انیشیٹو واخلی یا گورنمنٹ شروع کی نو بیا دیر آسانتی آئی.
جواب صاحب، تاسو کله دا گورنمنٹ یا دا حکومت خبر کوئی نو دا تاسو صوبائی حکومت یا دا وی مرکزی حکومت یا دا وی صدر یا دا وی گورنر یا دا وی او که دا پولیٹیکل انتظامیہ یا دا وی
منگا جی سینٹرل گورنمنٹ
مرکزی حکومت یاد ہوئے
پرائم منسٹر طرف
او مرکزی حکومت کی دا دی کمیونکیشن او دا ٹیلیفونون دا پارا دا دی انٹرنیٹ دا پارا یو خپل وزارت تے نو دا ہاغا وزارت تاسو یاد ہوئے کہ ڈائریکٹ تاسو وزیر اعظم یاد ہوئے؟
جی مطلب اصل کی آغا وزارت چھ دے آغا خو گورنمنٹ پالیسیز سرا چلی کا نا آغا پالیسیز کو بیا ہم چھ دے وزیر اعظم او کابینہ طرف نہ راضی چھ آغا طرف نہ یو سیریس سنجیدہ یو کو یو یعنی حکم ہونے راشی یو یو ٹائم راشی چھ دمرا وقت کے دا کول دی تو بیا لا نے نئے ڈپارٹمنٹس کو بیا پخپلا کئی.
جواد صاحب، یو دا خبر چھ پ قبائلی سیمو کے ستا سپ نظر باندے د دے دا پارا دا خند خون دے د دے ستا سو دا پروجی دا انٹرنیٹ دا ٹیلی فون دا دے کمیونیکیشن دا زیاد تیز کمیونیکیشن پ مخ کے دا گل تک امنیتی چکم حالات یا دا پاکستان فوج چکم عملیات کے دا خند نہ دے
لکہ دا مسئلے خرست اور اتلیشی لیکن بیا ہم فاٹا کے 10 علاقے شتا چلتا کار کے دیشی دے وقت کے ہم التا کے بنیادی ٹیلی فون خو کار کئی بنیادی نظام خو موجود تھے مونگا خو آگا نظام چھ دے جدید جدت با پکے راوالو نو آگا نظام کے بیا ہائی تیز رفتار انٹرنیٹ التا کے دیشی نو یعنی زیادہ علاقی دسی جی التا کار کے دیشی یو نم گوٹ کے بدا لکا کے دیشی چھے مسئلے وی لیکن ٹول دا سے نہ دے زیادہ تر علاقوں کے کار کے دیشی
جواد سے بل دا خبر چھے تا سوئے چھے چھے کم موجودہ نظام آل ریال تیو نظام شتا دے کمیونکیشن یو بنیادی ٹیلیفون شتا نو دا بنیادی ٹیلیفون کی تا سو جدت راوستے شے نو دا غیر پارا مسا کوئی تا سو با نوی لائنون آچوئی نوی تارون آچوئی سبا کوئی
جی دیکھے اس دو طریقی دی یو خو ڈی ایس ایل وغیرہ خو پا عام ٹیلیفون لائن کار کئی لیکن اگر دازیونا مونگنا ڈیر زیاد لری دی نو اگر زینا تر نزدے ترین غٹ خار پورے آپٹیکل فائبر کنیکشن پکاری یا دا سے غٹ سسٹم پکاری کا آپٹیکل فائبر موجود ہمی نو اگر بعد واڑا سسٹم لگے دلی واڑا نظام ای نو اگر دمرا زیاد تیز رفتار انٹرنیٹ نشی برداشت کولے نو اگر دا پارا بیا مونگا دا کوچے اگر وڑکوٹ خار دا پارا ہم غٹ سسٹم لگو بیا چلتا کہ خار کے مخ کے ڈی سلیم غواڑی یو سسٹم ہی چاہے بعد انٹرنیٹ کار گئی عام ٹیلی فون میں آگا سسٹم ہم لگی بیا چکم وائرلیس تیز رفتار انٹرنیٹ دے چھ منگا وتا وائرلیس براڈ بینڈ وایو چکم کے دا اسلام آباد لاہور کراچی دے غٹ خانوں کے دلتا کہ ایوو پنم خرسی کی لگیا دے ای وی ڈیو جا سنگا جے پی ٹی سی ایل نائٹ رو دے یا نور دا سے انٹرنیٹ دے نو دا انٹرنیٹ ہم التا کے پا ٹاور رو باندے چے کم سا اکرپنٹ لگے دلے دے کم مواصلات سامان دے کاغا مونگا بدل کو نو دا ہم التا چلے دے شی
جواد سے پا یورپ کے پا امریکہ کے دا یو ایس بی وائی فائی دا سیٹلائٹ انٹرنیٹ یو نظام دے قطار نی فائبر نی وائبر نی او دا سے نور ذریعے نی خود اگا خلق پا خپل لیپ ٹاپ یا پا خپل کمپیوٹر کے دا یو ایس بی سیٹلائٹ ورکولے شی خپل انٹرنیٹ کار استعمال ولے شی دا پا قبائلی سیمو کے دا دا پاسیبل دا ممکن دا
اصل کے چکم یو ایس بی انٹرنیٹ دے آخو زیادہ تر دا مونگا 3G یا 3rd جنریشن موبائل وردوائیو چکم دا ایوو دے ای وی ڈیو دے اصل ٹیکنالوجی نم ای وی ڈیو دے دا غی مارکیٹ نم چھ دے ایوو دے نو یو ایس بی انٹرنیٹ کو آکا شان رازی سیٹلائٹ انٹرنیٹ دیر زیاد گران دے اور زون خپل سیٹلائٹ خود دا سشتنا نو مونگ تا با دیر گران پریو دی مونگ با دا ظاہرن بل کمپنیز با واخلو زیادہ تر دا میڈل ایسٹرن کنٹریز کے دا آغا آفیسز دی نو آغا دیر گران پریو دی عام کس تا پارا آغا بالکل نشی افورڈ کولے دیر زیادہ گران دے
نو لکا پا قبائلی سیمو کے لکا دا مونگ پا پاکستان کی دغا سسٹم یا دغا نظام شتا دا دا یو ایس بی دی انٹرنیٹ
یو ایس بی انٹرنیٹ بالکل دے غٹ خواہ نو کے تاستا دا سی یو ایس بی ملاو شی ادل تک چکم برانڈ نیمز دے سنگا چے ٹیلی نور موبلنگ دا خپل یو نم خرسی دا کشان دل تک ایوو پا نم خرسی گی پی ٹی سی ایل چکم پروڈکٹ دے اگا نم ایوو دے بیا وطین ہم خرسی وائٹ ٹرائب ہم خرسی نو دل تک بالکل معلوم دے اویلیبل دے تا سو انٹرنیٹ یو ورکوٹے یو ایس بی ڈیوائس ملاوی گی دا غی خپل کا سافٹ ویئر اگا انسٹال کیا اگے سرا تقریباً 1 Mbps نواخلا تر 3 Mbps پر سیکنڈ پورے تاستا انٹرنیٹ ملاو شی
نو دا یو ایس بی دا من قبائلی سیمو کے چکم زوانان دی یا تعلیم حاصل اول اگی دا استعمال اولی شی
جی چھے یو زل ال تا کہ دا سسٹم وغیرہ زمون انسٹال شی مونگا دا کمپنیز اخپل سسٹم نوے کی نو بیا بالکل ممکن دے بالکل استعمال دے شی اور نہ صرف بالتا استعمال ہی کی اگا لیپ ٹاپ اور اگا یو ایس بی ڈیوائس اگا اسلام آباد تراؤڑی پیخور تراؤڑی دا غٹ خرنوں کے چچر تام گرزی اکا شہبہ ہر یو زی کے استعمال ہو
لیشی جواد سے دغا سسٹم یا دغا نظام چکم دے قبائلی سیمو تا رسیدو کی بس سمر وقت لگی
جی دا اس انحصار دے زیادہ تر دے چھ حکومت سمر زر دا کول غواڑی نو مطلب سبا دا پروجیکٹ شروع شی نو ماتا سویل چھ تقریباً دے 18 میاشت دے دا پروجیکٹ خپل ٹائمی او دے نمخ کے تاسو واخلے تقریباً درے درے میاشت نو واخلے ترش پگ میاشتو پورے دا دے ٹائمی چھ کم باندے دا دے آغا ایڈورٹیزمنٹ او بیڈنگ او آغا چھ کم ٹینڈر والا طریقے کار دے نو اگے باندے دمرا وقت لگی نو ٹوٹل ٹائم چھتا سو گئے تقریباً 2 کالا پہ ٹوٹل لگی جے کا سبا نہ شروع شی
اور جن کو دعوت نن خبر ونا ستونز او سرکار کستا سو هم ستونز وی نو زمون تر غوی ضرور اور سوی زمون د پیغام ریکارڈ کولو ٹیلی فون نمبر دا دے 00 سلور سو شل 22 یولس سلیریش یو سلو یویش مهربانی وکړئ مونږ ته صرف د ټولنیزو ستونزو په اړه باندې معلومات راکړئ. اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړئ. الله ممل او ستونزې محل.